السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبرونې ته موضوع نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، البته د مطالبو پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپل خوښه یا په زور 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې ښکلی چې په دې کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 168 د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوي دي. بلخوا د ایران د کډوالۍ ملي ادارې یو مشر ویلي له اسد میاشتې راهیسې سې څلور نیم لکه بیا اسناد افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان هم د نومبر لومړیو د افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تر تیرې اونۍ پورې له پاکستان افغانستان ته د استل شو بیا اسناد افغانانو شمیر 3,24,400 کسانو ته رسیدلی دی. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,900,000 قانونی اسناد نه لري. خو یو شمیر افغانانو شکایت کړی چې د قانونی اسنادو له لرلو سره سره یو شمیر افغانان نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره په پرنیو ټلیفوني خبرو کې په غزې ترنګ کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمني د حکومت امرستیال ویاند کریستین هوفمن پرون شنبه په برلین کې وویل صدر اعظم اولف شولتز په غزې ترنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د خوالي پر ارزښت ټینګار وکړ. د هغې په وینا بشري اوربند کول شي د خلکو د وضعیت په ښه کېدو کې ونډه ولري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په دې ټلیفوني تماس کې اولف شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمني پر پیوستون هم ټینګار وکړ. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 2,300 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې وروسته باید غزې ترنګ کې د فلسطیني ادارې لخوا غزت رنګه وبخې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه دا ډله یو تروریستي سازمان بولي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې پرون شنبه خبر کړی ویل په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅه کوي. غزت رنګه او لویدیځ غاړه باید تر یو واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د امریکا ولسمشر دغه راز ویلي د دو دولتونو د حل لارې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن زیاته کړله غزې د فلسطینیانو جبري بې ځایه کېدل باید د هیڅ نوې اشغال، محاصرې یا هم د قلمرو د کمیدو سبب نشي. د ایران یو مشهور رپ سندرغاړی په بند کې تر یو کال د زیاتې مودې له تېرولو وروسته په ضمانت خوشې شو. 22 توماد صالحي د ماسا امینی تر مړینې وروسته د حکومت ضد اعتراضونو د ملاتړ له کبله نیول شوی و. 22 ماسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوی و، د 2022 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په تهران کې د توقیف په مهال سا ورکړه. توماد صالحي پرون په خپله ایکس شبکه کې د خپل خوشی کې دوه خبر ورکړی. په عین حال کې د ایران ستر محکمې د صالحي د دوسیې په باب د استناف غوښتنې د ترلاسه کولو په مهال وموندله چې لومړنی حکم حقوقي ستونزه درلوده او د صالحي د خوشی کېدو حکم یې ورکړ. د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن کوربه هېواد هند او استرالیا ترمنځ پای لوبه روانه ده. د لوبې پچا یا ټاس استرالیا ګټلې او هند ته د توپ وهنې بلنه ورکړې ده. هند تر اوسه پورې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 41 اور کې 198 منډې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو وار بیا تور پورې کړ چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او پر دې هیواد واکمن طالبان په وړاندې اقدام نه کوي. د هغه پر دې څرګندونو به د سیاسي چارو لوی وشنونکو سره مرکه وکړو. پرون په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو یوې ملاتړې کمیټې په یوه اعتراضیه لارون کې په حکومت غږ وکړ چې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ ودروي.
اغه خلک دې ککړو افغانستان طرف ته نه دی غزه حقوق شته نه دی غته پوس ولا څوک شته به سر وسمانی کې اغه خلک روان دي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د رواني جګړې له حاله مو خبرو. نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ د کندهار اوسیدونکو په دې ښار کې د عامه تشنابونو له کموالي شکایت کوي.
د سړک پر غاړه کې مې د تاجزي ام تیری سړک پنم شرمېږي چې مې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ور بیا تور پوری کړ چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او پر دې هیواد واکمن طالبان په وړاندې هیڅ اقدام نه کوي. خو طالبان حکومت بیا وایي د افغانستان خاوره خوندي ده او د هیڅ هیواد پر ضد ترې ګټه نشي اخیستل کېدای. انوار الحق کاکړ له پاکستانی جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان په دې ښه پوهیږي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال له کوم ځایه د پاکستان پر ضد بریدونه کوي. نور جزئیات د امید زهیر مل پر پورته اوري.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان ډله د منځنۍ اسیا هیوادونو کې نه بلکې د افغانستان خاوره کې ځای پر ځای ده. کاکړ له جیو نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دا خبره د زغم نه ده چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف کارول کیږي او طالبان یې وازیننداره کوي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وړاندې په زلونو ازادي راډیو ته ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. مګر د پاکستان سرپرست صدر اعظم بیا وایي طالبان په دې ښه پوهیږي چې د ټي ټي پی کسان له کومه ځایه د پاکستان ضد عملیات کوي. نوموړی زیاتوي طالبان باید دا پریکړه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پی موږ ته سپاري او که په ذریعه خپل لاس پکاریږي. انوار الحق کاکړ په دې مرکه کې دوه کاله وړاندې په کابل کې د پاکستانی پلاوی او تحریک طالبان پاکستان د غړو ترمنځ مذاکراتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې مذاکراتو کې په عملي توګه د ټي ټي پی کسان دخیلو. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د څرګندونې داسې مهال کوي چې لدی وړاندې هم په ځلونو د طالبانو په حکومت پیالا بیلینی وکی کړی او ان د هغوی اوسنی رژیم یې غیر مشروع بلل. نو نوومبر په اتمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم دا هم وویل چې د 2023 کال په لومړیو کې یو پاکستانی لوړ پوړی پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ یو انتخاب کړي. اونې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دورانی هم د امبیسډر لانچ په نوم آنلاین رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې و چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې نږدې 6000 وسلوال شته چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې په بریدونو کې لاس لري. خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسانو دښتونه او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو د تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی.
له جرمني د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم سره د ټلیفون له لارې وصل دی. شهاب صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا په کابل کې په واکمنو طالبانو تور پورې کړ چې د افغانستان خاورې هغه سخت دریځ کار اخلي چې البته اشاره د هغه ټي ټي پی وسلوالو ته وه د تحریک طالبان پاکستان چې په پاکستان کې بریدونه کوي. فکر نه کوي چې د ناندریو یا د لفظي جګړې دغه بهیر ډیر اوږد نشو؟
سلامونه قدرمن نوری صاحب تاسو او ټولو اوریدونکو ته. اصل کې خبره دا ده چې کله انور الحق کاکړ د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه به ټاکلی شوی د څرګندونو یو پرله پسې لړۍ پیل کړي چې پر افغانستان باندې نیوکه کوي او دا ښیي چې دای د پاکستان په سیاسي مارکیټ کې له یو طرفه ځان ته ځای پیدا کوي یو دایمي ځای غواړي عمومي او بل خبره دا ده چې د دواړو طرفونو دغه څرګندونه ښیي چې په منطقه کې ځینې داسې اهداف شته چې د پاکستان استخبارات او پوز او حکومت او خی د افغانستان د طرف ځینې افراد په دې غوښتنو او تغییراتو باندې وپوهیږي. نو ځکه دغه څه د تورونو او د څرګندونو یو لړۍ پیل شوې ده چې همیشه هم پیل د پاکستان له لوري شوې ده. که مسلې هغه عمق ته داخليږو په دې مسله کې ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. اوله پوښتنه دا ده چې افغانستان په ټول د تاریخ کې داسې اهداف نه لري په منطقه کې چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي. او زما پوښتنه هم دا ده چې افغانستان به د ټي ټي پي په روزلو یا په پاکستان کې په بریدونو کولو سره څه ترلاسه کول غواړي؟ یعنی داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره ترلاسه کړي.
همدا خبره شهاب صاحب چې اوس طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي د واکې څه باندې دوه کاله تیریږي په خپله په نړیواله سطحه تقریبا تر یو حده منځوي دی. هیڅ واده په رسمیت نه پیژني. خپل ډیر ستونزې په داخل د افغانستان کې د بشري ستونزې په داسې حالت کې به د پاکستان د دغو چارواکو چې دغه تور پرې پوري کوي آیا دا حقیقت سره اړخ لګوي؟
اول خو خبره دا ده چې دا له حقیقت سره زه فکر کوم چې ډیر اړخ بنه لګی او دغه لپاره دوه دلایل موجود دي. یو خبره هم دا ده چې ما ویل افغانستان په ټول د تاریخ کې اوس د طالبانو حکومت هم په منطقه کې داسې اهداف نه لري چې هغه په ترهګرۍ سره وپالي. دویمه خبره دا ده چې طالبان په تخنیکی او مسلکي لحاظ باندې دا ظرفیت نه لري او دا وړتیا هم ورسره نشته چې یو وسلواله ډله دې په خپل ملک په منظم شکل وساتي او هغه دې په یو بهرني هیواد کې استعمال کړي. او تر دې ورهاخوا بل خبره داده چې پاکستان چې کوم څه کول په 2001 نه تر 2021 پورې پاکستان اوس هغه تصویر د خپل ځان په حق کې ګوري. ولی ټي ټي پی د خپل سروایو لپاره او د خپل پاتې کېدو لپاره د دیورن هغه خاصی نه لري. کله چې طالبانو له 2001 نه تر 2021 پورې د دیورن حق خاصی نه کارولې خو طالبانو په افغانستان کې ځای نه درلود او دوی په نخښه کېدل نو ځکه هغه خواته اړو. نو کله چې ټي ټي پی د دیورن هغه غاړې تخپل ځای ولري دوی په وزیرستانونو کې وسیدل شي په سواد کې وسیدل شي په حتی کوټه کې وسیدل شي نو د دوی اړتیا به څه وي چې د افغانستان خاوره استفاده کړي؟ نو اصلا دغه اړتیا نشته. د دې نتیجه یو شی ده. نتیجه دا ده چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ځینې خاص اهداف لري او د دغو اهدافو د تعقیب لپاره دغه څرګندونې کوي تر څو که په آینده کې دوی کوم اقدام کوي د هغې لپاره دوی توجه پیدا کړي. تاسو به څه موده وړاندې اورېدلي چې پاکستان ګواښ وکړ چې د افغانستان خاوره به دوی ته خطر شي، دوی به پکې عملیات وکړي. یعنې دغه څرګندونې د کوم هدف لپاره دي او غواړي د فشار د الو په توګه باندې هم استعمال کړي؟
ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي درې خوب وسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسېږي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته به د واتس اپ شمیره 00422112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00422112145.
پرون په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو ملاتړ بنسټ په یو اعتراضیه لارون کې د حکومت پر پریکړې انتقاد وکړ او وی ویل چې باید د بې اسناد افغان کډوالو له نیولو او افغانستان ته لاستولو لاس واخلي. دوی دغه راز د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د بشري حقونو سره په تضاد کې وبلله. نور حالي د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال نیاز علي په راپورټ کې
د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټه تابع کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته پلیګلو پر حکومت سختي نیوکې وکړې.
تیزو
احتجاجی مظاہرہ کے پختون غورن غرزنگ ملی جمہوری غرزنگ کن کڑو مدنی فعالو وکیلانو هم گڑو نکڑو دیادی مظاہرے په وخت د ملی جمہوری گن د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته ویل حکومت تی د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیګل ودروی
یو خدل تا کیرټیکر حکومت افسرن شکولې او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلتا ایجوکیشن خرابېږي دلته روزګار ته دې ته موقع نه کړ چې خپل روزګار دې سمیټ کی دې خپل روزګار په یو طرف ته کی او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي د بشري حقونو تنظیمونو د پاکستان سیاسی او مذهبی گوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکی کړي او بیا بیا ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې په وخت د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي
هر دنیا هر ملک کې زکم زکه غیر قانوني خلک اوسي هغه دی ضابطوی یا خو هغه ملکونو خلق هغه ته شریعت ورکي یا سکومدا هغه پر د وکیل فیسیلیټی ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکومدا کم از کم د هغه د بشری حقوقو خیال ساتل شي هغه خلک کی س کم ډیر سرویلی به تنویلی دلته څلور 40 سال نه اوسي هغه خلک کی د کګړو افغانستان طرف ته نه د هغه حقوق شته نه د هغه تپوس ولا څوک شته به سره سمانی کی هغه خلک روان دي
په کراچۍ کې میشت او په زور لیگل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې د مودی رهسي میشتو
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
او سمې باندې والا موضوع د ملګر ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې په یو لوی روغتون کې پاتې دي په غزه کې د روانې جګړې یو نیمه میاشت پوره شوې په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د اسرائیل او حماس افراطي ډلې له جګړې وروسته باید غزې ترانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي
په غزې تړانګه کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یک شنبه اعلان وکړ چې 291 ناروغان د غزې تر ټولو لوی روغتون کې پاتې دي د دې ډلې په خبره د ځینو نورو کسانو ترڅنګ دوه دېرش ماشومان هم شامل دي چې په ډېر بد روغتیایي وضعیت کې دي په دغو سلګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی ټپیانې سوي او سم حرکت نسي کولی د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم وروسته له هغې وکولی سول د الشفا په نوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بې کوره سوي کسان ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبې پر سهار ووتل د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو ترڅنګ پاتې دي اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او ادارې مرکز ته هغه ادعا چې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په وینا حماس ډله او د روغتون کارکوونکي ردوي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي په داسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي غزې تړانګه او لویدیځ غاړه باید تری واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي بلخو د جرمني صدر اعظم اولف شولتز ل خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرونو یو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه د جرمني د حکومت مرستيال وایاندې کریستین هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي صدر اعظم شولتز په غزې تړانګه کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ د جرمني خبري اجنس د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمني پر پیوستون هم ټینګار وکړ اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداري ورکړ چې ایران باید د غزې تړانګې په جګړه کې شکیل نسی غلام علي حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزې په جګړه کې شکیل سی باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د پوینه په خپل د اسرائیل رژیم غواړي حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړۍ دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت سروان ته بخښ شو.
د امریکا د سوریه انسټیټیوټ د افغانستان پر اقتصادي وضعیت یو تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې په افغانستان کې د ثبات نشیلیدل کیږي، لدی کبله چې بشری مرستې په کمی دودي په دې هیواد کې یو وار بیا بحران تازه کیږي. په دې شننه کې وړاندې راغلی له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې طالبان واکمن دي، خو دا هیواد لا هم د نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی او تر نورو بېوزلو هیوادونو زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. په تیر یو کال کې وضعیت تر یوه حده ښه شوی، خو له بده مرخه اقتصادي شرایط خرابې شي او تر یوه حده ښه شوی اقتصاد بیا مخ په ځوړ دی. د امریکا د سولید انسټیټیوټ پر اساس په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نفوس وده په زیاتېدو ده، ورسره پاکستان سلګونه زره افغانان له خپلې خاورې باسي. دا په داسې حال کې ده چې بیروزګاري او په پراخه پیمانه بېوزدي دومره ډېره ده چې اکثره افغانان لا هم د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي اړتیاو د برابرولو وس نه لري. د امریکا د سولید انسټیټیوټ په شننه کې د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت د بندیز په تړه ویل شوی چې له دې ترکه افغان کارپنګرو د کال شاوخوا 3 میلیارد ډالر ترلاسه کول، چې د بندیز له کبله یې عاید څه باندې 1 میلیارد ډالر ته راکښته شوی او دا په داسې حال کې چې هیڅ متبادل ورنه کړل شو. د امریکا د سولید انسټیټیوټ په وینا دا به د افغان کارپنګرو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي. په همدې منځ کې له پاکستان څخه افغانستان ته د 400,000 افغان کډوالو ستنول به د دغه هیواد ستونزې لا ډېرې کړي، ځکه چې دا کسان په ډېر نامناسب وخت کې استل کیږي. د دغه انسټیټیوټ په شننه کې راغلی چې په افغانستان کې د انفلاسیون مخه نیول شوې چې طالبان ورته خوشاله دي، ځکه چې د جنسونو بیې ورسره ټیټې شوې، خو حقیقت دا دی چې دا ښه خبر نه دی، ځکه چې له دې سره به په مجموع کې د اقتصاد ارزښت ټیټ او بیروزګاري لا ډېره او د حکومت عاید کم شي. پر دې سربیره د افغانستان صادرات په کمیدو دي. مثلا کله چې پاکستان د انرژي له کمواله سره مخامخ وو او په نړۍ کې د سکرو بیه لوړه وه، له افغانستان څخه په پراخه پیمانه سکاره وارد کړل، خو اوس داسې ښکاري چې په نړیوالو بازارونو کې د بیو د بدلون له کبله وضعیت بدل شوی دی. د دغه انسټیټیوټ پر اساس طالبانو د خپل حکومت په لومړیو 2 کلونو کې د مالیو په ټولولو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو که اقتصاد په ټپه ولاړ وي په عوایدو کې دا وده کمی شي.
نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ د کندهار یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د عامه تشنابونو د کموالي خبره کوي. د دې ښار اوسیدونکي وایي د رفع حاجت او د سکول لپاره د عامه تشنابونو د کموالي له امله زیات وخت خلک مجبوریږي چې د لویو لارو پر سر رفع حاجت وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
کندهار د نفوس له لحاظه د افغانستان شپږم ولایت د شهر کې د رفی حاجت او اودس کول لپاره د عامه تشنابونو د کموالي لامل خلګار کیږي چې زیات وخت کیلومتر لیري د لوی مسجدونو په تشنابونو او یا هم د لوی لارو پر سر خپل حاجت رفع کړي. د کندهار اوسیدونکو وایي د دغه ستونزې سره تر ټولو ډیر دکانداران او د اطرافو راغلي خلک مخوي. خلک له شهروالۍ غوښتنه کوي چې په بازارونو او د شهر په بیلابیلو سیمو کې عامه تشنابونه جوړ کړي.
منم فرید احمد دی او امت شنبونه خو نسته، اکثر خلک سارا و سراجی نو دلته په بازار کې دا ځای نور ته معلومی چې خپل د دکانداران دي، دا شاوخوا خلک دي دلته په بار پردار ځای نه کښېني، ورور جانه د هر ځای بې نزاکتي دی، مردار خورګي و دغه جوړې. نو چې امت شنبونه جوړ شي دا خو ډېر ښه کار دی چې څاروالۍ د خواسه وشي، خلک به وساسي او د خلک شراجي د اطراف سره د لیرې لیرې ځای وسه هغه به هم مساعي.
د کندهار اوسیدونکی منظور احمد مینم. شنافونه نسته، د اودسو ځایونه نسته، د اجاد ځایونه نسته، نو اوس هر سړی په دې باندې اوګاره دی او نسي کولی چې مثلا یو ضرورت ورته تیر شي، دی خپل ضرورت اجرا کړي. د سړک پر غاړه کښېني، دلته عاجزي هم تېرېږي، سړی خپل هم شرمېږي چې کښېني.
د کندهار یو بل اوسیدونکی ګل احمد ریګوال د کندهار هرات او کندهار کابل پر لوی لارو د تشنابونو نه موجودیت ته په اشاره دا یو لوی جدي ستونزه بولي او وایي پر دغه لویو لارو د تګ راتګ پر مهال چې ساعتونه وخت نیسي د تشنابونو نه موجودیت د نارینه وو تر څنګ د میرمنو او ماشومانو لپاره یو ځوروونکی حالت رامنځته کړي.
د هرات کندهار لوی لار، کندهار کابل لوی لار، کندهار بوتک لوی لار چې د ورځې په زرګونو خلک تګ راتک پر کوي، خوندي عامه تشنابونه نه لري، چې دا په یویشتمه پیړۍ کې زموږ دپاره ډېر د شرم خبره ده. کله چې خلک په ښارونو او ولسوالیو په ښارونو او لوی لارو پر سر باندې خپل ضرورت فکر کوي، زموږ داسې خلک دي دستي وایي چې دا خو د کلتور خلاف کار دی، خو دا فکر نه کوي چې زموږ حکومتونو، تجارانو او موږ د دې فرهنګ د خوندي ساتلو لپاره څه کړي دي.
روغتیا پالان هم په ښار او په کلیوالي سیمو کې د تشنابونو نشتون یو لویه ستونزه بولي. د کندهار یو ډاکټر زبیح الله فیضی وایي په آزاد هوا کې رفیع حاجت پوره کول نه یوازې د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي، بلکې زیاتې ناروغۍ هم رامنځته کوي.
په آزاد هوا کې قضایي حاجت پوره کول یا هم هغه تشنابونه یا مرتش چې په عام اسلامه قانون ورته وایي چې دغه پیته مواد کوڅو ته وځي یا مځکو ته وځي، د دې تاوانونه ډېر دي او مختلف امراض رامنځته کوي، خصوصا په هضمي سیستم کې چې هغه د اسهالاتو سبب کیږي، د کولمو چینجان چې په کوچنیانو کې زیات عام دي پیدا کیږي، د مورکې تفه ده چې هم د دغه څخه پیدا کیږي، ژړی دي چې د دې څخه پیدا کیږي، یا ځینې د سترګو امراض دي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسولان په ښار کې د عامه تشنابونو د ډېرېدو ژمنه کوي. د دغه ښاروالۍ ویان صفی الله عاصم وایي دا مهال د کندهار ښار په یو شمېر برخو کې عامه تشنابونه سته، خو په راتلونکي کې به د اړتیا سره سم د ښار په نورو برخو کې هم جوړ سي.
په پلان کې لرو په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت وي، په هغه ځای کې به هم انشاءالله په راتلونکي کې پلان دا دی چې نور عامه تشنابونه به هم جوړیږي. د دغه تشنابونو په جوړېدلو سره یا څه چې مخکې جوړ شوي دي یا اوس جوړیږي، په دې سره به د ډېرو هېوادوالو ستونزې حل سي. په هغه ساحو کې چې لاسرسی نورو تشنابونو ته نه وي، نو ښاروالي به انشاءالله تشنابونه جوړوي او د عامو هېوادوالو ډېرې ستونزې به ورسره حل سي.
نن د نومبر 19 د تشناب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. ملګرو ملتونو تیر کال د دغې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړیواله کچه 3.6 میلیارد وګړي خوندي یا معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم د کرکټ د 2023 کال نړیوال جام فاینل لوبې ته مخه کړو. د هند او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده، هند اوس توپ وهنه کوي. نور بل خپل سپورتي خبريال بختیار ساحل نه واورو. ساحل صاحب، لوبه څنګه روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه. تر دې دمه د 15 خورونو لوبه بشپړه شوې ده. هند 215 منډې کړي دي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په نننۍ لوبه کې آسترالیا د لوبې پچا ګټلې او هند ته د لوبې یا د توپ وهنې بلنه ورکړي. که څه هم د هند لپاره روهیت شرما ښه پایل کړی و، خو هغه چې اوس وزید هغه نه وروسته ویراټ کوهلی او کیل راهول لوبه ترې وه بریده وغځوله، خو د هغې دواړو تر سوځېدو وروسته هېڅ هندي توپ وهونکو په سمه توګه ذمواري نه ده اخیستې، نو ځکه یې ټول اته لوبغاړي ایله په 215 منډو سوځېدلي دي. باید ووایي چې د آسترالیا چټکو توپ اچوونکو هم له ډېر ښه ویریشن سره توپ اچونه کړې ده، چې په هغې کې میچل سټاک درې لوبغاړي سوځولي دي او لوبډل مشر پاټ کمنز بیا دوه لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د آسترالیا د لوبډل مشر پاټ کمنز له لوري د توپ اچوونکو استعمال په ډېر ښه شکل شوی، چې هغه په ورو توپ اچوونکو باندې هم ډېره ښه توپ اچونه کړې ده، چې ادم زم په پکې په لس اورونو کې 40 همدارنګه میکسویل 15 او داسې ټریویس هیډ نه هم هغه استفاده کړې ده. دغه ویکټي ریپورت دا وایي، د ویکټي ریپورت کې راغلي کچېرې تر 250 پورې منډې هند وکړی شي، نو دا به یو ښه لوبه یو ښه پایلوبه وي، یعنی په اسانۍ به دغومره منډې پوره کېدل امکان نه لري. او یو ښه پیلو به تر سره شي.
ډیر مننه د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحلو چې د هند او د استرالیا ترمنز د وروستۍ یا پای لوبې په اړه باندې نور معلومات را سره شریکول. لوبه روانه ده، هند اته لوبغاړي سوځېدلي په شپږ څلوېښتم اور کې 212 منډې کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه اوومه ورځ مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپل خوښه یا په زور 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې کلی چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 168 د مرستو مستحق پیژندل شوي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په غزې ترنګ کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې وروسته باید غزه ترنګ د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. د ایران یو مشهور پاپ سندرغاړی په بند کې تر یو کال د زیاتې مودې له تېرولو وروسته په ضمانت خوشي شو. 22 کلن توماش صالحي د ماسا امینی تر مړینې وروسته د حکومت ضد اعتراضونو د ملاتړ له کبله نیول شوی و.
دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنوار مولوی بلی و مې ور سره هر کله کو. دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطني منیوخ کې ګوري. دا سې انقلاب هم را روان دي چې ستاسو په لاسو کې وسني زیرک ټلیفون به در نواخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوی هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 200 کسیزه لویه کورنۍ هم را سره ویني. د سالنګ لاري رغنیز چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل برا سره واوري. خو د اومي ورځ پیل د تیرونې له مهمو سره ټکو. طالبانو ته د پاکستان د صدر اعظم نسړیدون کې غوسه. انور کاکړ وای افغانستان سره هغه وخت اړیکه خکیدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بل خو تیرونې د ملت پالو سترګې هم پاکستان ته سره وي.
د پښتون افغان د تذلیل لپاره د دې کور کولو لپاره نسکوڑی را پورتا کری دی جگہ تربان سادر دا ساتر و وقتر دی جنگوال دی شریعت دی روستنو دی پارا آتر اسلامی نظام دی روستنو دی پارا اولم دا شریعت کنسے کے اسلامی نظام کنسے کے تر اکسانیت سوم رکو ہیت کے
سیګار او پر طالبانو د مرستو د هایفو مایل تور وای هغه ډله چې افغانستان کې وسلې کنټرولي د غیوات کې نړیوالو مرستو نه هم خور د ګټ کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګری سپلاوی سفر نور الدین عزیزی د پاکستان افغانستان او ازبکستان ریل پټلۍ لاسلیک کړي. چارون کې وای تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزې حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناستې فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناستې به بې فائدې او بې ګټې.
او په قطر کې ګرو پاتې د افغان موټر جوړونکو تور خامار علی رضا احمدی وای د ګمرک د مصارف نه پوره کېدو لامل د قطر نندارتون ته وړه موټر ته عمل ته پاتې ده. بیا هم خراب لای د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي لا افغانستان سره اړیکې هغه وخت رغیدای او ستونزې حلیدای شي چې د غیوات کې یو مشروع او مسؤل حکومت رامنځته شي. نوموړي د پاکستان د پالیسۍ جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلي ډیالوګ ته وینا کې هیله ښودلې ده چې افغانستان کې ثبات راشي. خو په عین حال کې لا افغانستان د افغان کډوالو د جبري اخراج لپاره پریکړه هم دفاع کړې ده. بلخوا په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یو تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټیران غړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پر مختګونه نشوې زغمل او طالبان پر مسلط کړل.
دا د افغانانو پر مختګ نشو زغمل. نو یواره زمون هغه افغان وطن ام ملي سټیټ یې ونړولې. دا افغانستان نوم چې موږ پر ناجی دو اله نوم یې له منځه یوړې. پوچونه چې د افغانستان د خاورې د افغان ولس او د ده د وسایلو دفاع چې کوله هغه پوچونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انور الحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسېدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو په رسېدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پرځول شوي جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمیع سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل و چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوي او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال پکې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګي. موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته هیواد ته ستنیږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ به خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بلل او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلي دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې امله په کانګرس کې د وینا لپاره دی هم ور بلل شوی.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړي وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی صحیح څوک ملاتړ نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي خپل ځان تیر باسي بل هیڅ خبره نشته ده.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپ کو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالر په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبانو له هغوی څخه باندې 10 میلیون ډالر د مالی او نور مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپ کو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولی شي مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپ کو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي د طالبانو لخوا نه دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې تراولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص ګماري او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو دراشړلو پر سر اعتراضونه لسړکونو او محاکمو نه د دې هیواد د قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تر اوسه 2,90,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستانه شوي او یوازې 8,000 کسان چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولي وای خو دوی د نرمخ لمخې د لیکټ کمپونو ته استولي او هلته به له پوره درناوي وروسته ستانه کړی شي. سرفراز بوکتی ویلی افغانستان چې دا مهال هیڅ نه لري هغه هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکوي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزا باندې راشي.
د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بې اسناد ولاړ شي، هلته دې په ښارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چاته ورنه کړي. تاسې همدا اوس افغانستان ته بې ویزې نشئ تللی، ولاړ شئ هم د ویزې نه وروسته له تاسې څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي.
خو بل خوا د پاکستان د سنا مجلس یو شمېر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت ښودلی او د اسلام آباد دا اقدام د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللی. د طالبانو د حکومت پلوي سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقونو څخه سرغړونه شوې او بر ناحقه جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی مهالویش وټاکل شي. دا اوس تاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیاتې نه شي وړی، د دوی جایدادونه دلته پاتې کېږي، کاروبارونه دي، دا چا ته ورکوي؟ څوک یې ترې اخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں جناب، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هیرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صبح ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هیرې کړې؟ تاسې هغه پښتونولي چیرته لاړه چې تاسې به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسې هیر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د هغوی د بې عزته کولو په تړه غبرګونونه داسې مهال راپورته کیږي چې کابو یوه میاشت وشوه په چمن کې د دغه هیواد د وروستیو افغان کډوالو ضد پالیسیو په غبرګون د ملتپالو د ګڼو لوریو غورځنګونو او ګوندونو پرلت روان دی. دا پرلت چې ورځ تر بلې پراخیږي، تېره اونۍ ورته محسن داوړ د پاکستاني پولیسو لخوا ورپرېنښودل شو، خو د علي وزیر د پي ټي ایم د نورو غړو او ملتپالو ویناوي په ګډونوالو کې نوی شور او زوږ اچولی. علي وزیر دغه پرلت ته په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکومو خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بللي دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دې پر لټ په وینا کې د سویلي او کوزي پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي ده چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي، خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپله خوړلې او خپل کاروبارونه یې کړي دي. د پاکستان د نظامی ادارو له بند را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونشي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني. نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولی چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي نو دا ادای منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولی چې د پاکستان ادارو د پرلت له امله د دې ښار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه له کوره باسي او نامعلومو ځایونو ته یې بیایي.
پاگل بی حکومت دا دشتگر پنجاب لولی نیزی، دا دشتگر لاور لولی نیزی، دا دشتگر ایرامنڈی لولی نیزی، دا دشتگر چین لولی نیزی. دا د شتګر هندستان نه ولی نه ځي، دا د شتګر د امریکا نه ولی نه ځي.
عربونه کل سره بیل نو دا پنجابی بچی، د دې مت بچی چې دای به مر سره بیلې. که اسمان رانګه کدل ته هر دندکه پاسپورت په یو صورت نه در سره منو ټول بدا پیسې لکو.
بلخوا دغه غونډې ته د توندې وینا له امله یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علي وزیر چې میاشت نیمه وړاندې راخوشي شوی و، د چمن پر لته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښله چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرښه منلې، بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کیږي. هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم ښه نیت له مخې نه دي جوړې کړي، بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستاني جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ، مګر د طالبان پوښتلي دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي. له دې وینا سمدستي وروسته په سویلي پښتونخوا کې د هغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه، خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته په رسېدو بیا محاصره ونیول شوی دی. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیوله چې د دغه هیواد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو ویناوې کوي او دغه حکومت ته ولسي انتشار جوړوي. او تیر اونۍ بله خبره دا وه چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، په پای کې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان له دې ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپله سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړي، خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شعیب رحیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
د کراچۍ په بندر کې په زرهاو کانتینرونه، تقریبا درې نیمه لس څلور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایسار شوي دي او په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی دوه سوه ډالر د ورځې جریمه والدېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی، خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کورونا په جریان کې چې دلته وعدې او ژمنې کېږي، اسانتیاوې رامنځته کولو خبرې کېږي، خو نه یو کانتینر خوشي کې او نه یوه روپۍ جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کنتینرونه هم نه راخوشي کېږي او بیا جریمې هم نه معاف کېږي، نو څنګه چې کورونا کې ټولې ناستې فرمایشي او نمایشي وي، اوس هم دغه ناستې به بې فایده او بې ګټې.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کمه کړي، خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوي رسېدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لاره بحث دا ښیي چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لاره چې کلونه ویجاړه پرته وه او د عامه ترانسپورت تر څنګ یې سوداګریزه راشه درشه له ستونزو سره مخ کړې وه، اوس د دغې تونل او شاوخوا لارو د رغونې چارې نږدې په بشپړېدو دي. طالبانو د دې لارې د رغونې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلې او چارې تر شپاړسمې ګالرۍ هم مخته تللې چې نوي سلنه بشپړې دي. مسؤولانو د لار د رغونې لپاره له څو میاشتو راهیسې تړلې او له خلکو یې د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې، خو د شمالي سیمو خلکو د خپلو اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخته لاره په بدیل نیولې چې ګڼ مسافر پکې له ستونزو شکایت کوي او نورو ته د سالنګ تر بیا پرانیستل کېدو پورې له دې لارې د نه استفادې توصیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. طالبان وایي له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته ژمن دي. او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د 2000 ښځو د لاسي صنایعو خدیجۃ الکبرا نندارتون جوړ شو. دې نندارتون ته په شاوخوا 800 غرفو کې تر ډېره افغاني کالي او یا د ښځو په لاسونو جوړ شوي صنایع وروړل شوي دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګه یادوي، خو دا ډول نندارتونونه د ښځو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادۍ راډیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت له IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو په رڼا کې د 200 میلیون ډالر پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اسارو د مارکیټ پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوې وعدې ورکړې دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو، برېښنا او تیلو د بیو کنټرول په اړه هم ستونزې چېړلې او له پاکستانه یوه بله نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو تر څنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د IMF لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې او اخیستل شوی پور لا له وړاندې دغه هیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړې دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي، خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شی جن پینګ څلور ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلود او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر او حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلي دي چې شی جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شی جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو وار د تیرې اونۍ ټولنیزو شبکو ته سر وخکاره کوو. تیرې اونۍ له ګڼو نیوکو سره یوه ویډیو خپره شوه چې په خوست کې له یو عام وګړي څخه د طالبانو ځایي وسلوالو په دې نوم د سر ویښتان قیچي کړي چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلود او اوس یې د طالبانو له نوم نه استفاده کړې. د دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسي وګړی و او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پرېښودل یو عام دود دی. وروسته له هغې چې په دې اړه نیوکې زیاتې شوې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې تړاو یې خپل 3 طالب وسلوال نیولي دي. بل خوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدورۍ ترڅنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بیوله او له ټیک ټاک څخه یې توبه کړه ده.
ګل سره مخامخ شوم چې خې کورې ته خال کور ویلې په ټیک ټاک کې چې مختزا کین کین ویډیو مې جوړولې کین کین لایو کړم ما صدا غا متحد عالمونه د مشرر ته وې چې دا بات کو دای زیر بللای او ما دیتا متې نصحات شو کو.
که څه هم دغه هلک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي خو د جرمي پلټنو څارنوالان وایي که طالبانو له دغسې کسانو سره ښه رویه کولی بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړونکي محمد رضا احمدي څرګندونې وې چې نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بیولې موټر ترې د دغه هیواد حکومت د ګمرکي حسابونو د تصفیې تر وخته ګرو نیولې او د نندارتون په سالون کې ولاړ دی. نوموړی چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بیولو پیسې نه لرلې خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټولې کړې تر څو موټر ځای ته ورسي. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا 15 ډالر باقي شوه او کله پیسې ورنکړي نو موټر به یې عمل ته ولاړ وي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیاتې پیسې ټولې شوې وي او دا یې د ټولو مصارفو لپاره کافي وي. بلخوا ځینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوته نیولې چې د خپلو تبلیغاتو لپاره یې دغه موټر نه زیاته استفاده وکړه، اوس یې ولې د دغه انجینر هیڅ نوه مالی ملاتړ ونه کړ. او تېره اونۍ د هند، افغانستان، بنګلادیش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګوربز هغې ویډیو خورا ستاینې او شور جوړ کړی و چې پکې لیدل کېږي نوموړی په نیمه شپه د هند د سړک د غاړې ویدو بېوزلانو ته د دوی د دیوالي اختر لپاره پټې پیسې ږدي. دا ویډیو د احمد آباد په یوه کوڅه کې د شپې درې بجې هغه مهال یو ځایي کس کړي او خبره کړې ده چې متوجه شوی و افغان لوبغاړی په پټه یو موټر کې راځي او د ویدو خلکو سر ته پیسې ږدي او هغوی حتی ویښوي هم نه. په دې کار د هند لویو وړو ځوانانو مشهورو شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړې او د رحمان الله ګوربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي له افغانستان راغلي ښکلو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونه هم ژاړي خبره ډیره منل شوې، خدا به مو نوي اورېدلي یا کتلي چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی علي رضا اساهي چې په ډیره بېوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د ښکلا نړیوال سیالۍ و اتل ولی خپل کړه، د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپل بېوزلۍ هم خوړین کړی و چې اته کاله یې د اتلولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای د سرخوان ته نه کینم، دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډېره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحی د پنجشنبې په ورځ جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتلولي خپله کړه. هغه په پیشکو سانډل کې په 8 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز ما رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو، ومې ویل خدای مهربانه دی. کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه راوړه، ومې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوي، په دې وضعیت کې د ټوک او سیله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامته نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تاته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتلولي خپله کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
وګړي من درش هم دردهای پنهانی است،
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانیدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوموم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود ویل کیږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د 48 هیوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالب خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمند چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي، د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یو داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړي. دا وسیله چې AI پن نومیږي، ایله د 2 ګوتو په اندازه لوی ده او په سینه لګول کیږي، د باسواد او بې سواد انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي، هر څه امر چې ورته وکړي هماغه څه درته د لاس په ورغوي ښکاره کوي، د انسانانو په حواسو او د لاس په اشارو کنټرول کوي، ناروغانو ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي، او حتی د لاس په ورغوي کې د پرتو شیانو توک او میوې وزن معلوموي، غوړ، ویټامینونه، ګټې، هر څه یې اندازه کوي او راپور یې بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. AI پن چې له $600 وي لومړني قیمتونه زیات خودل شوي، ټوله نړۍ حیرانه کړې ده او ډیر ژر به ورسره له نړۍ د ځیرکو ټلیفونونو لمن ټوله شي. او له دې خبر یاست چې نړۍ کې په یو ځای اوسېدونکي لوی کورنۍ د آسیایانو دي، په افغانستان کې هم ستري کورنۍ شته، خو په هند کې یو کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیځ هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومېده چې 38 ښځې او ننګورګانې، 9 بچیان او 6 لمسیان ترې پاتې دي. ښاغلی زیونا په 2020 کال د 6 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله سا ورکړه، خو اوس یې ستره کورنۍ د بکتون غرونو په منځ کې د جوړ کړي کور تر یو بام لاندې اوسي. د زیونا زامنو هم څو ودونه کړي دي او اوس یې د کورنۍ د غړو شمیر 109